واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
درنو اوریدونکو زنزرانه یوسف زیم تاسو د دې وخت خبرونه اوري د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دوی د سړنو لمخې د میدان وردک ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د افغان پوځ هلیکاپټره د علیپور اړوند وسوالو لخوا ویشتل شوې ده. د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد پرون شنبه امریکا غږ ته وویل د دفاع وزارت سړنې او لاسته راغلي اسناد او مدارک ښایي چې د هوایي قواو هلیکاپټر په بهسود ولسوالۍ کې د علیپور اړوند وسوالو لخوا هدف ګرځول شوی دی. دفاع وزارت په دغه پیښه کې د خپلو شهیدانو د غچ په هر بیان چې وی اخلي او عاملین به نسکور کړي. فواد په دې اړه په خپل ټوټر پاڼه هم ولیکل. په خپل د غیر مسوله وسلوالو کمانډان علي پور تردا مهاله په دې اړه سن دی ویلي. بلخوا افغان ولسمشر اشرف غنی په یاد پیښه کې د افغان پوځ د وجل شو پیلوټانو له کورنۍ سره پرون په ټلیفون کې او دغه پیښه په غچ اخیستلو ټینګار وکړ.
د پکتیا پولیس وایي چې دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړی د ناپیژند وسلوالو کسانو په برید کې وژل شوی دی. د دې ولایت د امنیه کمانډانې ویاند محمد لال اميري امریکا غږ ته وویل چې د ولایتي شورا په غړي سردار خان ملنګ پرون شنبه ماښام شاوخوا شپږ بجې په ګردیز ښار کې وسلوال برید شوی. نوموړي زیاته کړه چې په دغه برید کې ملنګ زوی وژل شوی او دوه ساتونکي ټپیان شوي دي. د پکتیا د ولایتي شورا بل غړي ممتاز کرن خیل چې په سردار خان ملنګزوی د هغه د کور مخې ته برید شوی چې لومړی ټپي شوی او وروسته په روغتون کې ساور کړي. تر اوسه د طالبانو په ګډون هیڅ یو ټلې د دغه برید مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. خو د پکتیا د پولیسو ویان محمد لال اميري وای چې پولیسو پلټنې پیل کړې دي.
د افغانستان د ملي مصالحې شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د مسعود اندرابي د لری کولو پریکړه ورته منلو وړ نه ده. د ولسمشر غنی د حکم په اساس تیر ورځ د کندهار پخوانی والی حیات الله حیات د کورنۍ او چارو وزارت سرپرست وټاکل شو او مسعود اندرابي چې دغه وزارت ته د عبدالله عبدالله په سهم کې راغلی او له دندې څخه لري شو. خو عبدالله عبدالله پرون په یوې اعلامیې کې ویلي چې له دندې څخه د اندرابي لري کولو او په ځای د سرپرست معرفي کولو پریکړې له مشورې او دلایلو پرته د دوانو لورو ترمنځ د سیاسي توافق خلاف شوی دی. هغه په دې اړه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دغه پریکړه په اوسنیو شرایطو کې د ملک د ګټو خلاف ده او د منلو نه ده. د ولسمشر غنی د حکم په اساس تیر ورځ حیات الله حیات د کورنۍ چارو وزارت سرپرست او محمد ایوب سالنګي د یاد وزارت لومړی مرستیال وټاکل شو. هم دغه رنګه د وسلوال پوز لوی درستیز محمد یاسین ضیا د اسد الله خالد تر بیرته راتګ پورې د دفاع وزارت سرپرست وټاکل شو. د ولسمشرۍ ماڼۍ تر دا مهاله د عبدالله عبدالله د ورستیو څرګندولو په غبرګون کې سندي ویلي.
پاکستانی چارواکی وایي دغه هیواد صدر اعظم عمران خان په کرونا وایرس اخته شوی دی. د عمران خان سلاکار فیصل سلطان په خپل ټوټر لیکلی دی چې د هغه د کرونا وایرس ټیسټ مثبت دی. فیصل سلطان هم دغه رنګ زیاته کړي چې عمران خان دا مهاله په خپل کور کې قرنطین دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په پاکستان کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. په پاکستان کې د روغتیاي ادارو د معلوماتو په اساس په تیرو سلی رښتو ساعتونو کې شاوخوا 4000 کسان په کرونا وایرس اخته شوي دي. د کرونا وایرس د خبرېدو وروسته بیا تر دا مهاله په پاکستان کې شاوخوا 10000 د کرونا مثبتې پیښې شوي دي او سباندې 10000 کسان مړ دي. په فرانس، جرمنی او ایتالیا کې اوس بیرته خلکو ته د کرونا د کووډ ضد استرازینیکا واکسینونه لګول پیل شوې دي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبريالانو د رپورټونو خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاته ستدراوروي.
اروپا د ادویجاتو د انسجام اداره یا EMA چې د استرازینیکا واکسینو د تطبیق کولو ذمہواري ورسپارل شوې وای چې دا واکسین خوندی او موثر دی او د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO هم ویلي دی لاستا راغلي ارقام نه کوي چې د واکسینو لګول نو ورستا کلادینګ یا د انسان د بدن د وینې د غټه کېدو حالت رامنځته کیږي. د فرانسې د روغتیا وزارت وایي چې د روغتیاي ماهرانو د مشورې په اساس به دا واکسین یوازې هغو کسانو ته لګول کیږي چې عمرونه 55 او یا د 55 نه پورته وي. EMA وایي چې احتمالي خطرونه د دغه واکسینو ګټه زیاته ده. په برازیل کې د جمعې پورس د دې موزی ویروس 9500 مثبت پیښې ثبت شوې او په یو ورځ کې 2815 ناروغان پرې مړ شو. د جان هاپکنز د پوهنتون د تازه معلوماتو له مخې نړۍ کې د کورونا د کوینونس اوبا مثبت پیښې 1.3 میلیون ته رسیدلې دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا په جورجیا ایالت کې د محلي ټولنو د مشرانو سره په ملاقات کې په آسیایي امریکایي شوي حمله غندلې دي. ولسمشر بایدن د جورجیا په اټلانټا ښار کې د وسلوال کسب برت کې د اتو کسانو د قتل نه پس دغه سفر کړی دی. په پیښه کې شپږ آسیایي نژاد ښځې وژل شوې. دوی د آسیایي امریکایانو ستونزې واوریدلې او ویل چې د دوی د ساتنې لپاره او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره به جدي ګامونه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت مشاور د چینایي مقامات سره د امریکا په الاسکا ایالت کې د مخامخ خبرو لومړی پړاو سر تر سولې. د جمعې پورس پای ته رسیدلو د خبرو وروسته چینایي مقاماتو هیڅ درس نه څرګند کړی په کوم مسایلو چې د امریکا او چینایي استازو موافقه نه ده شوې. هغه کې د چین د یو ګور اقلیتي مسلمانانو سره د چین د دولت چلند او هانګ کانګ، تیبت او تایوان په اړه د چین د سخت دریزه پالیسیو بدلون دی. د چین او امریکا د مقاماتو د لیدنه پس له هغه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د نږدې ورځو کې جنوبي کوریا او جاپان د خپل سفر کې د چین مقابل کې د شریک دفاعي دریس پاړه خبرې کړي. د خبريالانو د مسؤلیت نړیوالې شبکې سی پی جی د پاکستانی چارواکو غوښتې دي چې د سین پایلت کې د وژنې پاړه به طرف پلټنی وکړي. د یادونې وړ ده د پولیسو او اینی شاهدانو په وینا یو دیرش کلن خبريال اجی کومار د سین په سکر خار کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې هغه وخت ووجل شو چې د سلمانی په دکان کې ناستو. د سین دولت د هغه د قتل د پلټنو لپاره یو ټیم ټاکلې ده. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ اوریدلی سي چې د اوبو د چارو د تنظیم د ادارې چارواکي وایي د اقلیم د اغیزو له امله په تیرو 30 کلونو کې په افغانستان کې د هوا حرارت زیات شوی دی چې په دغه هیواد کې د یخچالونو د ویلې کېدو بهیرې ګړندۍ کړې دي. د دې ادارې چارواکي وایي چې په کابل کې د اوبو د ذخیره کولو او سپما لپاره پلان ترتیب کړی دی. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری په دې رپورټ کې واوري.
د اوبو د چارو تنظیم د ملي ادارې تخنیکی مرستیال احمد ویس بسیری د شنبې په ورځ کابل کې د دغې ادارې د یو شمېر نورو چارواکو سره یو خبري کانفرانس وویل چې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د باراني اوبو د جذبولو او هم د ځمکې لاندې اوبو څخه د زیاتې استفادې د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات پیل کړي چې ورسره به د ځمکې لاندې اوبو ذخیرې پیاوړي شي. ښاغلي بسیری وویل چې د دغو هڅو په ترڅ کې به ژر په کابل کې له اتیا څخه د زیاتو ژورو څاګانو څخه د اوبو ایستل بل شي چې اوس مهال د کابل خاروالی لخوا د خار د زرغونولو لپاره تری کار اخیستل کیږي.
تلاش ما بر ازی است که بتانیم وضعیت
موږ هڅه کوو تر څو وکړای شو چې وضعیت مدیریت کړو. یو د دغو طریقو د اوبو د مدیریت لپاره چې موږ پرې کار کوو، د یوې خوا خو په کابل کې نفوذ زیات شوی او په چټک ډول د زیاتېدو په حال کې دی، او ورسره د تیر په پرتله د اوبو منابع هم کمی شوي دي. کومې اوبه چې شته هغه د ځمکې په سر اوبه دي چې ورڅخه د خار د زرغونولو لپاره کار واخلو.
هغه ویل چې کابل ښار د زرغونولو لپاره به خروالۍ ته په بیلابیلو برخو کې د روانو اوبو څخه د استفادې لپاره څلور ځایونه مشخص کړي. د اوبو چارو تنظیم د ملي ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان په مجموعي ډول 9.5 میلیارده متر مکعب اوبه لري چې 3.5 میلیارده متر مکعب یې د ځمکې په سر او 4.5 میلیارده متر مکعب یې د ځمکې لاندې د اوبو ذخیرې دي. د اوبو د منابعو عمومي رئیس فیض الرحمن کرکیله کې د اوبو څخه د استفادې په اړه د معلوماتو پر مهال دې خبري کانفرنس ته ویل چې په افغانستان کې تر اوسه 3 میلیارده متر مکعب اوبه په پلان کې راغلي دي.
ای تحلیلات منابع آب دری اواخ
د اوبو ضایعات په وروستیو کې د خي چې تیر او شاوخوا سلويختو کلنو کې نږدې 8% د اوبو حجم مول لا سور کړی دی. د 1980 او 1980 کلنو پرتله په مجموعي ډول 6 میلیارده متر مکعب اوبه کم شوي دي.
پیافته است
د دغې ادارې معلومات خي چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د غیزو لامله د 1980 میلادي کال راوسته د حرارت درجه 0.6 فیصد توده شوي چې ورسره دغه هواد یخچالونه 14% ویلې شوی او مساحت کم شوی. د اوبو د چارو تنظیم د ملي ادارې چارواکي په افغانستان کې اوږده جګړه او د چاپیریال اړوند مسایلو ته نه پاملرنه او هم په زیاته کچه د ځمکې لاندې اوبو څخه استفاده د اوبو د مدیریت په برخه کې د ستونزو په توګه یادوي او وایي چې کابل کې د شاه ولوس بند چې د جوړېدو کار یې مخ په بشپړېدو دی او هم کابل ته د پنجشیر ولایت څخه د اوبو لیک د دې ادارې په لومړیتوبونو کې زیاد لري. د اوبو د چارو تنظیم د ملي ادارې چارواکو د هرات د پاشدان بند او د نیمروز د کمال خان بند د جوړولو د بهیر په باب خبریالانو ته معلومات ورکړه او ویل چې ټاکل شوی د کمال خان بند به 50 کاله وروسته د دې چې د جوړېدو کار پیل شوی و زر روان چهارشنبه په ورځ به پکې د اوبو جریان پیل شي. په دغه بند کې د اوبو د بهیر د پیلېدو وروسته به د نیمروز ولایت کې 1,40,000 هکتار ځمکه هم خړوبه شي. د چارواکو د وینا پر اساس د پاشدان بند به هم د نوي لمریز کال په اوږدو کې ګټې اخیستنې ته چمتو شي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. قدرمن اوریدونکو، د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د پسرلی له پیلېدو څخه وړاندې په افغانستان کې تر اوسه 2.8 میلیونه مختلف ډول نیالګي شنول سوي دي. دغه اداره وایي چې په نوي کال کې د 25 میلیونو نیالګیو د کښېنولو پلان لري او له حکومتي بنسټونو، خصوصي سکتور او خلکو څخه یې غوښتي چې په دې کمپاین کې پراخه ونډه واخلي. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر
په افغانستان کې هر کال د پسرلی پر رسیدلو سره افغان حکومت او عام وګړي د سیمو د سمسورتیا لپاره نیالګي کینوي او سکال هم ټاکل شوی چې د پسرلی په موسم کې 25 میلیونه نیالګي د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې کینول شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر شاه زمان میوندی د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د 2014 کال د پسرلی د رسیدو په درشل کې تر اوسه 2.8 میلیونه نیالګي په ټول افغانستان کې کینول شوې دي.
در سراسر کشور در فصل نهالشانی امسال بیشتر
از سکل د ټول هیواد په کچه د نیالګي او د کینولو په موسم کې سباندې زر پروګرامونه عملی شوي. له یو لکو زیاتو کسانو په دغو پروګرامونو کې ګډون کړی او سباندې 2.8 میلیونه نیالګي تر اوسه کینول شوي دي. دا شمیرې نهایی نه دي، پروسه لا هم دوام لري.
نهایی نیسته، ای پروسه جریان داره.
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر په وینا ټاکل شوی چې د نیالګیو کینولو په ملي کمپاین کې په افغانستان کې 25 میلیونه نیالګي کینول شي. ښاغلی میوندی له ټولو دولتي بنسټونو، خصوصي سکتور او خلکو څخه وغوښتل چې په دې کمپاین کې پراخه ونډه واخلي. عام افغانان وایي چې د افغانستان د سمسورتیا او پاک چاپیریال د درلودلو لپاره د نیالګیو د کینولو په کمپاین کې ګډون کوي او په خپلو سیمو کې په شخصي لګښت نیالګي کینوي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو صفی الله او ثناء الله امریکا غږ ته وویل:
خپل از شخص اندال د اوکرای کور کې اوسېږم. مات بار کس هر کال یو دوه نیالګي درې نیالګي ذاتمن کرم. لاوز استی ما د ننګرهار یو نیالګي راوړ دلته کابل ته، و نیالګي مو کر. دا مو تازه وطن د آبادی خبره ده، نو ډیره خبره ده. خدای یو کسي ار افغان د خبره ووري او یو نیالګي کړي.
سکالم تصمیم لرو چې بوټی کې نو نیالو کو او د نیال لپاره خو ډیر ضرورت ده. د مو وطن ډیر ضرورت ورته لري. نیال هر سړی باید نیالو کې سکاري ډیر زیات نیال باید وشي. دی باندې موږ وطن جوړیږي، هوا په صفاکیږي، ګندګي پیور کیږي.
که څه هم د پسرلی په موسم کې حکومت او خلک په میلیونونو نیالګي کینوي، خو ورته د پاملرنې او سمې پالنې په تړاوي لا هم شکایتونه کیږي. د کابل ښاروالۍ په دغه ښار کې د سرویو تګ راتک او د کابل خاورې او موسم ته په پاملرنې د نیالګیو ناسم انتخاب د بوټو د وچېدو او له منځه تللو اصلي لامل بولي. د کابل ښاروالۍ مرستیال مهتاب عالمي وویل چې د دغو ستونزو د لمنځه وړلو لپاره یې له اړوندو ادارو څخه غوښتي چې کابل ته د سرویو او رمو د دننه کېدو مخه ونیسي. عالمی دغه راز وویل چې د لومړي ځل لپاره به د ښار په ځینو برخو کې نیالګیو ته د اوبو ورکولو قطرهیي سیستم تطبیق کړي.
موږ په پام کې لرو چې د ښار په شاوخوا 1 کیلومتره برخه کې د قطرهیي اوبو لګولو له سیستم څخه استفاده وکړو. سږ کال په خواشینۍ سره ورختونه لږ وو. موږ پلان جوړ کړی چې د کابل په زیاتو سیمو کې او په هغو سیمو کې چې د ښاروالۍ مسؤلیت لري له قطرهیي اوبو لګولو څخه استفاده وکړو. دا د دې لامل کیږي چې زموږ سیمې شنې پاتې شي او همداشان د زیاتو اوبو د مصرفېدو مخنیوی وکړو.
تیر کال هم د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دغه هیواد کې د 10 میلیونه نیالګیو کینولو پلان درلود، خو دغه اداره وایي چې په دغه کال کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې 10 میلیونه نیالګي کینول.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په مزار شریف کې د نوروز جشن د لمانځلو لپاره امنیت نیول سوی دی. په ښار کې د تلاشۍ لپاره پولیس ولاړ وي او په فرعي لارو او کوڅو کې ګزمې کیږي. نور حال زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په دې راپور کې واوري.
د نوروز د جشن لپاره د مزار شریف خار او شاوخوا داخلي دونکو لارو کې کلک امنیتي ترتیبات نیول شوي دي. د مزار شریف خار د نورو خارونو په نسبت امن دي، نو ځکه د نوي کال د جشن لمانځلو میلې ته د جنوبي او غربي ولایتونو په ګډون د شمال ختیځ ولایتونو نه هم خلک راغلي دي. دغه خلک وایي چې مزار شریف د امنیت لپاره واخوښ شوی دی. د مزار شریف د خار اوسیدونکو راغلي میلمانه د سولې د ټینګښت غوښتنه کوي، وایي چې سولې راشي هر چیرته به خلک آزادانه سفر نه وکړي شي.
بالکل امنیت خال دی امنیت سعید ہے اور یار ات مشکل نشتا دا خبر نشتا چی آگا دو یا داغا دو تل دے مزار امنیت میتا خواند رو کو دو چی دا بالکل میتا پا افغانستان که سولا چی روش یا با میگا مزار امنیت میتا دیر خواند نیرا رو این اشالله و رحمان میک سولا خوری تل ملکی خال مزار جنده که با میک پلا آغا جشم تر سرکاوی بیا با بیرتا کروتا چی
خانگولی سرکی ما دا مزار شریف سیدون که وس خو شکر الحمدلله مزار شریف امنیت خدا نسبت ولسوالی و نور ولایتو ته او د نوروز لپاره افغان امنیت ځواکونه ډېر ښه تیاری نیولای دا ان شاء الله چې امنیت د ډاډ وړ ده. هر څه مهمه موږ ته سوله ده، باید دوی خپل شخصي ګټې پرېږدي او ټول خپل هیواد او خلکو لپاره کار وکړي. اوس فعلا چې ده د خلکو اقتصاد ډېر ژوبل ده، نو خلک هم ډېر نه دي اماده او حکومت هم داسې خاص امادګي ډېر نه ده نیولې د ښار د ښکلا په برخه کې.
ظاهر امازای سال نو خدای دې راولي، خدای دې په خیر دې کړي، خدای دې یار واقعا موږ وساتي. شام دام دی بال خلاره باندې جو اره کا موضوع وینو بڑی وینو سل کیفیت وینو مت کی وسره کړي په بال خیم کی دي ماشاءالله مزار کیم کی دي دا اوس په لاله خو ډیر کراوند ماشاءالله خدای دې دینم به تر کی.
د بلخ ولسوالۍ خلک بیا وایي چې د مزار شریف خار او بلخ ولسوالۍ ترمنځ لوی لار کې اوس هم وسلوال طالبان تلاشي کوي او دولت باید د دغې لارې د امن کولو هڅه وکړي. تیر کال د کرونا وایرس د زیات خپرېدو د مخنیوي په خاطر دولت اعلان وکړ چې د نوروز جشن نه لمانځي، یوازې د روزې په انګړ کې د څو تنو اشانانو لخوا چې د روزې د سمبالښت دنده لري د روزې جنډه اوچته شوې وه. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو د خوراک او کرهنې نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې په نړۍ کې د قدرتي آفتونو د زیاتېدو له امله د ځینو هیوادونو د اوبو لګولو او کرهنې سیستمونه ویجاړه سوي دي چې په نتیجه کې یې لوږه ډېره سوي، انسانان او څاروي مري او د مالي تاوانونو کچه یې هم مخ په لوړېدو ده. په جنیف کې د خبریالې لیزا شلاین د رپورټ خلاصه زموږ له همکار سید سلیمان شاه څخه واوري.
د ملګرو ملتونو د خوراک او کرهنې نړیوال سازمان یا اف ای او په خپل یو تازه رپورټ کې چې د جمعې په ورځ په جنیو کې خپور کړی وای، په ناڅاپي توګه د قدرتي آفتونو د پیښو زیاتوالی د نړۍ د کرهنې او زراعت د تباهۍ، د څارویو د وژل کېدو، د روزۍ او نفقې د پیدا کولو، د لارو چارو د تباه کېدو سبب شوی او درانده مالی تاوانونه یې خلکو ته اړولي دي. د ملګرو ملتونو د خوراک او کرهنې نړیوال سازمان وایي که دولتونه سمدستي اقدام ونه کړي، ناوړه عواقب به لا پسې زیات شي. دا نړیوال سازمان په خپل د تازه رپورټ کې وایي چې د اقلیم د بدلون د خرابېدو له امله د قدرتي آفتونو د پیښو شدت زیات شوی، زراعتي سیستمونه په بې سابقه توګه د خورا زیاتو خطرونو سره مخامخ کړي دي. په دغو قدرتي آفاتو کې وحشي او ځنګلي اورونه په ځینو ملکونو کې د اوږدې مودې راهیسې ډېره بده وچکالي، سیلابونه او د صحرایي قانتي ملخانو نه علاوه هغه بیولوژیکی ګواښونه چې د کورونا د کوینونو اوبا په څیر د ناروغۍ په وجه د انسانانو ژوند ته متوجه شوي دي شامل دي. د ملګرو ملتونو د خوراک او کرهنې سازمان وایي چې د 1900 او 1900 میلادي لسیزو په پرتله د طبیعي او قدرتي آفتونو پیښې درې چنده زیاتې شوې دي. د دغه نړیوال سازمان د اقتصاد پوه ماکسیمو ټریرو په وینا د قدرتي آفتونو زیاتوالی په نړیواله کچه د ډیرو خلکو د ژوند د بقا د ضایعو د تباه کېدو باعث کیږي.
The drought turns out to be the most destructive force for agriculture. Drought causes an estimate of 37
نو ته دا حقیقت روښانه شوی چې وچکالی د زراعت او کرهنې د تباه کولو تر ټولو غټه تخریبي قوه ده. د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې خلک معمولا کم عاید لري او هم په ځینو هغو مخ په پراختیا هیوادونو کې چې خلک د متوسطې درجې ژوند لري د فصلونو د تباه کېدو په وجه ملي اقتصاد ته د 2008 او 2013 میلادي کلونو په دوران کې 1.5 میلیارد ډالر تاوان اوښتی دی. سیلابونه او توپانونه د کرهنې د تباه کولو دوه نور غټ عوامل دي. د اقتصاد په ټولو په وینا په همدغه موده کې د نړۍ اقتصادي سکتور ته د فصلونو تباه کېدو او د زراعتي سیستمونو د ړنګېدو په وجه 1.3 میلیارد تاوان اوښتی. خوراک او کرهنې د نړیوال سازمان په دې رپورټ کې راغلي چې دا وخت مخ په پراختیا هیوادونو کې 2.5 میلیارد انسانان چې د ټول نفوس 50% کېږي زراعت او کرهنې ته د خپل ژوند د بقا لپاره محتاج دي. په ژنیو کې د دغه نړیوال سازمان د ارتباطاتو مسول دومینیکو وای چې لمخکې نه د خطر د معلومولو د پرمختللو آلاتو لګول او د زراعت او کرهنې په برخه کې مناسبه سرمایه گذاري به په یو غټ مصیبت باندې د قدرتي پیښو د بدلېدو په مخنیوي کې ګټور ثابت شي او هم به په راتلونکو کلونو کې ولسونه د خوراک په برخه کې د بی امنیتۍ او عدم مسؤلیت له ګواښ نه خوندي وساتي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
دا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معلومات او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د روسیې د اداري فسادت فعال او د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین منعقد الکسی ناولنی د 2000 کال د اگست میاشتې په 3 نیټه په روسیې کې په داخلي الوتنه کې جدي ناروغ شو. په داسې حال کې چې د آلمان په روغتون کې علاج شو د ټوکسیکولوژي معاینه په آلمان، فرانسه او سویډن کې وشول او د کیمیاوي وسلو د منع کولو لپاره سازمان داسې نښې نښانې څرګندې کړې چې ناولنی د نوویچوک د اعصابو د یو ډول زهرو سره مسموم شوی و. د 2020 کال د جنوري په میاشت کې روغ شو او روسیې ته راستون شو چې سمدستي بندي او محاکمه شو. دوه کاله او اته میاشتې د بند سزا ورباندې وختله او په ظاهره توګه له هغې وعدې نه سرغړونه کړې وه چې د 2014 کال له بند نه د خوشي کېدو په وخت کې کړې او د ده د دغو بندي کېدو تر شا سیاسي هدف و. د بهرنیو چارو وزارت د مارچ د میاشتې په 2 نیټه یو اعلامیه خپره کړه چې وایي د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن څرګنده کړه چې د روسیې د فدراسیون حکومت د خپلو اتباعو په خلاف یوه کیمیاوي وسله استعمال کړې ده چې دا د کیمیاوي وسلو له کانوینسیون نه سرغړونه ده. امریکا په عکس العمل کې د اروپایي اتحادیې سره موازی د روسیې په خلاف بندیزونه لګوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په یوه لیکل شوې وینا کې ویلي امریکا د اروپایي اتحادیې سره په ګډه د روسیې فدراسیون غندي او هغې کیمیاوي وسلې ته عکس العمل ښیي چې د 2000 کال د اګست په میاشت کې د روسیې د مخالف شخصیت الکسی ناولنی د وژلو کوشش یې وکړه او سمدستي یې د 2020 کال د جنوري په میاشت کې بندي کړ. منګ د اروپای اتحاد سره هغه اندېښنه شریکو چې د روسي د ژور استبداد په باره کې لري او د اروپای اتحاد هغه پریکړه ته هر کله وایو چې د خپل نوی نړیوال بشري حقوق او د صلاحیت لمخې پر روسي باندې بندیزونه ولګول. د بهرنیو چارو وزارت موجوده بندیزونه پراخوي چې لومړی د 2013 کال نو وروسته په بردانه کې د سرګ سکاری پل په خلاف د نوې چکنه چې یو ډول زهري مواد د کار اخستل شوی او لګول شو. همدارنګه د خزانه او د بهرنیو چارو وزارتونه د روسي په هغو ګڼ شمېر افراد او مرکزونو باندې بندیزونه لګوي چې د روسي د فدراسیون د کیمیاوي وسلو د پروګرام دفاع او استخباراتي سکتورونو سره تړلي وي. روسیا به د هغو هیوادونو په لیست کې شامل شي چې د دفاعي تجهیزاتو او خدمتونو په صادراتو بندیز لګول شوی دی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل د امریکا حکومت له خپل صلاحیت نه کار اخلي چې یو څرګنده اشاره ورسوي چې روسیا د کیمیاوي وسلو نه کار اخلي او له بشري حقوقو نه سرغړونې جدي عواقب لري. د هر کیمیاوي وسلې نه کار اخیستل د منلو وړ نه دي او بین المللي نارمونه نقص کوي. امریکا د سیاسي هدف په هڅه د ښاغلي ناولني په خلاف په دوامداره توګه قانوني تیری تشریح کوي او دغه ارزیابي زموږ د جی و انډیوالانو او د اروپا د بشري حقوقو محکمې شریکه کړې ده. منګ د روسي د حکومت لپاره په خپل غوښتنه ټینګار کوو چې سمدستي او بل قید او شرط نه خاغله ناولني خوشی کړی. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
د امریکا غ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د فضل محمد پر ژوند ګوزن کې دوه منفي اغیز کړي او په کورنۍ ژوند کې هم لستون زسر مخامخ کړي دي. پولیسي خلک کله کله په دې خاطر چې د سالمو انسانانو په پرتله ځانونه ضعیف احساسوي تر روحي فشار لاندې راځي. هغه وایي چې کېدای شي د عمر په زیاتېدو سره د کار کولو توان له لاسه ورکړي. په دې باره کې ګلرحیم نیازمن له کندوز څخه راپورټ لري.
فضل محمد د معلولیت لامل په ژوند کې لستون سره مخ دی او اکثر وخت په دې زوريږي چې کله ته کورنۍ په ماشومتوب کې د پولیو څاڅکي ورکړی وای نو اوس به سالمو. هغه په یو کلنۍ کې پولیو شوی دی خو اوس چې ځوان دی د نورو ستونزو ترڅنګ معلولیت پر کورنۍ ژوند هم منفي اغیز کوي. د هغه میرمن باسواده ده او د پښتونځو پوهیږي نو ځکه یې میرمن عکس العمل نه ښیي.
به خانم میگم که همسر عزیزم چون که ما مایو بستم از نوحی یک پای فکر هم جسمان شاید دستو
کلا کلا می مرمن توایم چی پایو پخا معلولیم ده فکر و ذهن للحاظ شاید ترتا کمیم پا روانی لحاظ نارامیم کلا چی پخیت قالبا چوم یا خفایم پا حقا وقتی لما پختنم مکوا. فضل محمد خپل معلولیت زوروی نوزک خوایی چی باید د هیواد هیڅ ماشوم نور د پولیو پر مرز اخته نشي. کله چې خبريږي په کلی کې خلک خپل اولادونو ته د پولیو واکسین نه ورکوي هغه هڅوي چې باید اولادونو ته یې واکسین ورکړي. فضل محمد ځان هغوی ته په مثال کې ورکوي چې که واکسین یې کړی وای اوس به سالم و. نوموړی وایي چې که روغ وای نو په نظامي برخه کې دنده اخیسته. ای کاش چې په هغه وخت کې د پولیو یو څاڅکی واکسین راکړل شوی وي نو ما به هم د قهرمانو سرتیرو او قومندانانو په څیر د خپل وطن او خلکو خدمت کولی خو دغه ارمان ته ونه رسیدم. فضل محمد اوس د مزار شریف ښار په یوه څنډه کې د خیاطۍ دوکان لري او ځان یې مصروف کړی. هغه وایي چې که وزګار پاتې شي روحي فشار یې لاندې کوي نو ځان ته په خپله روحیه ورکوي او غواړي چې له رواني ستونزو لرې واوسي.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.